درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 244 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقې وشوه او مرکز د بدخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتره لري په اشکاش ولسوالۍ کې و. په کابل کې او همداراز په شاوخوا سیمو کې زلزلې خلک وبیرول او له کورونو څخه یې راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزی او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون اخپور کړ ویلي دي اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلی چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوی فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیه له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې د مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپله دنده پیل کړه او له هغه وروسته یې په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15 د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپله دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 اوره او 20 اوره کې نه لوبیږي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. هند په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایی ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي. یو شمېر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتو او بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لرې شوي.
خسنه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضي اشخاص تخیل دولت اشخاصو لخوا.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو خبرداری ورکوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچی ته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز ظفر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچی ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیر ابن حمدالثانی په یوه فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سېشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی ده. دا اقدامات په څه معنی دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کېدای شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شان قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هېواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
لدې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکېل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند د تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړي دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اګست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنو زمینه برابر کړی چې په اروپا کې ودونو کې قضایي دوسیه لرلې. د طالبانو حکومت ویلي چې غواړي له ټولو ودونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 28 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو ودونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شمول ولوید بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقونه درناوی وکړي، د درغری پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادي او رسنیو ازادي ته درناوی ولري. طالبان که څه هم دا کوي چې حکومتي ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعاوی د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي یې هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسیدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل، په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي، دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې لو اروپای کمیسون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي، د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي، د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپای ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
یو شمېر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی، د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمېر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمینه کابل او سیدون کې علي وای له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندیدلو لامل نه دی توانېدلی چې په لوړه بیا د الوتکې ټکټ واخلي او خپل ناروغه میرمن تر پاکستان ورسوي. نوموړي سه شنبه د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړې او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم، خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي.
اوس یې درمل خلاص دي، خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بلې خوا د هوا له لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له 15 تر 600 ډالرو ته رسېدلې، چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحالله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
زموږ یو گاونډی دی، د پنځشنبې په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په 280 ډالره واخیستل، چې د دوو کسانو 1500 ډالره شول. پلار یې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای، خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له 150 تر 150 ډالرو ترمنځ وو، خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیه 450 ډالره ده، له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډیره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافی شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوی. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بختور رحمان شرافت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره 140 ډالره ټاکل شوی. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دی له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په پاڼه د روان اکتوبر په 23 او 24 د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرفه ټکټ بیا 1300 او د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه 1350 ښودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیې په اړه هم شکایت کړی، خو وی پاڼه ښایي چې د اکتوبر په 23 له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شسینه کارکونکي وایي چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختي دول عمل زینې دندو لري شوی او زینې کاری سیمو ته نه پریښودل کیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې له دې عمله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او ونکړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوې دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د ویداري کارکونکو د چې وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم یې د دوی چاره او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری آدرس خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند اقتصاد پیوړی کول په برخه کې دی. مثلا هغه چې بي سرپرست دي کوندي دي یا خوندي مازورت ته خصو د منګا د کاروبار یو زمينه برابر او دغه تازه سور زکی کې چې باز ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا وغه حکومت ادارتي چری او ونکړي دي چې وای خزینه اکټیویټی بالکل مکوې دلته نه خزینه سره مرسته خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بنکړي دي. اجازه نه ورکول چې کې د بازي اشخاص دخل دولت اشخاص لوخه د درې ورځې کې تازه من د مسلې سره مخ شوې او چې غوول سوالي ته موږ تقریبا داخله سوال لوخه هغه زمنګ په فعالیتونه چې درول شوي هغه ته موږ ډیر زیات د کوند خصوص سره وي کړې چې زمنګ هغه خدمات ته ډیر زیات ضرورت درلوده. سره وي شوې موږ تر اوسه کومک نه دی کړې. د اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوې دي زیاتره کورنۍ هغه ډیر ضرورت لري د کومکونو ته خصوصا د خزینه او برخه کې
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنا ورکوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې د یوې نړیوالې مرستندویه ادارې یوې ښځینه کارکوونکې هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې د دوی غږ واوري. دې هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډېرو محدودو برخو کې ښځې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډېر سختو شرایطو سره، او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه ښځینه کارکوونکو ته ډېر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه ښځې د ښځو درد ډېر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي، نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنې لرې کړي.
دغه راز په غزني ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته، مونږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې مونږ باندې کم شول، بیا مونږ ته جواب راکړه. زه په کور کې پاتې شوم او زه یو ځینی کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم همدغه زمونږ دفتر کې یو پوس و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بېله محرم اجازه نشته او تشویشونه مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله، خو اوس نور یعنی نشم کوله چې
که هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړی دی. دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوګه مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولای شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمیل راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دیوای په ډیرو ستونزو د وړو بوري او وړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیره سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو سیدونکو یوسف ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوار ځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو کلینیک مراجعه میکنه
دی وای موږ دلته روغتي مرکز ته زو خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي. دا لوی استونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامله له سختې لوګي سره مخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې د تیر چهار شنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل پاتمه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوې له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټه کلونه واوړي ځکه ماسک فضا ته د لویو ستارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسېدو دمخه ترسره شي.
سلام و وقت بخیر شنونده رادیو آزادی هستین. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، یک زلزله نسبتاً قوی به شدت 5.1 درجه ریشتر شماری از مناطق افغانستان از جمله کابل را لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزله های مدیترانه و اروپا اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوههای هندوکش و در عمق 244 کیلومتری زمین ثبت شده است. اداره جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10:14 دقیقه شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم در 42 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان موقع داشته است. در کابل و مناطق اطراف آن این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است. هند روز سه‌شنبه اعلان کرد که نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا داده است. رسانه‌های هندی به نقل از وزارت امور خارجه هند گفتند که این اقدام به هدف تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور صورت گرفته است. در جریان سفر اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به هند، تصمیم گرفته شد که هند نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا دهد. پیش از این در تاریخ 10 اکتبر وزیر امور خارجه هند اس جی شانکر اعلان کرده بود که نمایندگی تکنیکی هند به سطح کامل سفارت بلند برده خواهد شد. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در تاریخ 9 اکتبر برای یک هفته به هند سفر کرد. این سفر که تا 16 اکتبر ادامه داشت، نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به هند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بود. در آن زمان هند دیپلمات‌های خود را از کابل خارج کرده بود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشکسالی در این کشور به گونه جدی افزایش یافته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که روز گذشته نشر شده گفته است که وضعیت فعلی شباهت زیادی به خشکسالی سال 2018 دارد، سالی که در آن بیش از 300 هزار نفر به دلیل خشکسالی بی‌جا شده بودند و حدود 3.6 میلیون تن به بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران همزمان روبرو است، از جمله زلزله‌های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه و کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه. اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. روسیه در یک حمله هوایی شب هنگام پایتخت اوکراین کیو را هدف قرار داد، حمله‌ای که با پاسخ نیروهای دافع هوایی اوکراین روبرو شد. این رویداد پس از آن رخ داد که اردوی اوکراین اعلام کرد که یک کارخانه مواد کیمیایی را در منطقه بریانسک روسیه هدف قرار داده است. شاروال کیو ویتالی کلیچکو گفت که در این حمله که با راکت‌های بالستیک انجام شد تلفات گزارش نشده است. با گفته او این حمله شامگاه 21 اکتبر آغاز شد و شاهدان صدای چندین انفجار و فعالیت واحدهای دفاع هوایی را شنیدند. در این حال میکولا کلاشینوف یک مقام محلی در حاشیه کیو گفت یک خانه آتش گرفته و یک زن سالمند زخم برداشته است. مقامات در جنوب شرق اوکراین نیز از حملات شب هنگام روسیه خبر دادند. به گفته ایوان فدوروف والی منطقه، تیاره‌های بی‌سرنشین روسی شهر زاپاروژیا را هدف قرار دادند که باعث آتش سوزی در چندین ساختمان رهایشی شد. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز روز سوم بازی تست در برابر زیمبابوه و اننگ دوم بازی خود را در حال آغاز میکند که روز گذشته پس از دست دادن یک بازیکن 34 رنز کسب کرد. افغانستان در اننگ اول خود تنها 127 دوش کسب کرد، در حالی که زیمبابوه در پاسخ 359 دوش انجام داد. اکنون زیمبابوه در حال با 198 دوش از افغانستان پیشی گرفته که هنوز هم یک روز یا یک دور اننگ کامل در اختیار دارد. روز گذشته بازیکن افغان ضیاء الرحمن موفق شد که 7 بازیکن زیمبابوه را آوت کند. در ترکیب افغانستان برای این بازی تست به جز ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی و رحمان الله گرباز، دیگر بازیکنان کسانی هستند که در دیگر قالب‌های تیم ملی مانند بازی‌های 50 اوره و 20 اوره شرکت ندارند. شنونده رادیو آزادی هستین. پیشنهاد میکنم در این مجله خبری من امید مرزبان را تا پایان همراهی کنین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. هند ماموریت فنی خود در افغانستان را به سفارت ارتقا داد. این تصمیم به چه معناست و چرا در چنین مقطع زمانی اتخاذ شده؟
هند میخواد که مناسباتش با حکومت طالبان نزدیک باشه و این مناسبات گسترش پیدا بکنه.
افزایش چندین برابری قیمت تکت های سفر هوایی به پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟
متاسفانه پولیس ها انگفتی هست که یک کسی که مریض داره یک کسی که مجبوریت داره تانا بخاطر رفتن پاکستان بپردازه و ما متاسفانه حجمانه اون کسای هستم که مایوسانه دوباره برگشتم چون نمیتونستم پول بپردازه.
محدودیت بر کارمندان زن اداره های بین‌المللی یک بار دیگر شدت گرفته است.
سوره زکیه که چه باز ولسوالی او که بیا هم خزانه کارکون کور تک در هر سی بند کرید اجازه نور کول چه که در بعضی اشخاص تقین دولت اشخاص رو خواه.
و قصر سفید میگوید برنامه برای دیدار فوری میان ترامپ و پوتین در نظر نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین. در این مجله خبری همکارم سعید قادر در بخش فنی مرا همراهی میکنه. هند اعلام کرده که ماموریت تکنیکیش در کابل را دوباره به سطح سفارت ارتقا داده. همزمان امیر قطر با صدور فرمان شارژدافیر آن کشور را به عنوان سفیر فوق‌العاده و تمام الاختیار آن کشور در افغانستان تعیین کرده است. این اقدامات در چنین مقطع زمانی به چه معناست و چه پیامدهای دیپلماتیک داشته میتواند؟ در این گزارش بشنوید.
هند اعلام کرده که وضعیت ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت هند در افغانستان ارتقا داده است. در اعلامیه وزارت خارجه هند در این مورد که سه‌شنبه 21 اکتبر نشر شد، آمده که این تصمیم فوراً اجرایی می شود. در اعلامیه آمده است که این اقدام نشان دهنده عزم راسخ هند برای گسترش روابط دو جانبه با جانب افغانستان در تمام زمینه‌های مورد علاقه مشترک است. همچنان تاکید شده است که سفارت هند در کابل نقش بیشتر در بازسازی همه جانبه افغانستان، کمک های بشر دوستانه و برنامه های ظرفیت سازی مطابق با اولویت ها و آرزوهای مردم افغانستان ایفا خواهد کرد. در این حال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با صدور فرمان مردف القاشوتی را به عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار آن کشور در افغانستان تعیین کرده است. دیوان امیری قطر سه شنبه 21 اکتبر از این مسئله با نشر اعلامیه خبر داده است. مردف القاشوتی پیش از این به عنوان کاردار سفارت قطر در افغانستان فعالیت می کرد. آیا این اقدامات به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ شماری از آگاهان سیاسی میگویند که هند به خاطر اینکه خدمات دیپلماتیکی را برای مردم افغانستان ارائه کند، صلاحیت تیم تکنیکی خود را به سطح سفارت بلند برده است. به گفته آنان، همچنان قطر از اینکه در بیشتر قضایای افغانستان دخیل است، تلاش میکند ساحه نفوذ سیاسی خود را در افغانستان گسترش دهد و از این رو برای این کشور سفیر فوق‌العاده تعیین کرده است. اسحاق قطمر یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو زودی گفت:
اینطور تعبیر شده از این که هند میخواه که مناسباتش با حکومت طالبان نزدیک باشه و این مناسبات گسترش پیدا بکنه. البته بعد از این که آقای متقیب هند سفر کردن، این تفاهم یا این توافق در بین دو کشور صورت گرفته. و مسئله قطر هم اینطور است، چون افغانستان در قطر نمایندگی سیاسی داره و بیشتر قطر در قضایای افغانستان شامل است. این تو قطر تلاش میکنه که ساحه نفوذ سیاسی خود بیشتر بسازه در افغانستان.
تصمیم ارتقای ماموریت تکنیکی هند در کابل به سفارت توسط اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند هنگام سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند اعلام شده بود. متقی از تاریخ 9 تا 16 اکتبر به هند سفر کرد. بر اساس معلومات وزارت خارجه حکومت طالبان، او در این سفر با اس جی شنکر وزیر خارجه هند و شماری از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. ماموریت تکنیکی هند از جون 2022 با اعزام یک تیم تکنیکی از سوی هند برای نظارت بر کمک‌های بشردوستانه به کابل آغاز شده بود. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، قطر با حکومت طالبان ارتباط و تعامل گسترده برقرار کرده است. این کشور اخیراً همراه با ترکیه مسئول میانجیگری در توافق آتش‌بس میان طالبان و پاکستان بوده است. علاوه بر این، قطر در میانجیگری برای تبادل زندانیان میان آمریکا و طالبان نقش داشته و همچنین زمینه بازگشت تعداد از مهاجران دارای پرونده قضایی از برخی کشورهای اروپایی به افغانستان را فراهم کرده است. حکومت طالبان همواره گفته است که خواهان تعامل با همه کشورهای جهان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه شنبه 21 اکتبر در مصاحبه با طلوع نیوز که در داخل افغانستان فعالیت دارد گفته که آنان خواهان روابط حسنه با همه کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا اند. این خواست در حال مطرح می شود که در بیش از 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. هرچند طالبان حکومت خود را فراگیر خوانده و مدعی شده که حقوق عامه افغانها در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است، اما جامعه جهانی به رسمیت شناختن این حکومت را مشروط به تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، مبارزه با تروریسم و احترام به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها دانسته است. اما شماری از کشورها با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، نمایندگان دیپلماتیک خود را به افغانستان فرستاده و همچنین نمایندگان طالبان را در خاک خود پذیرفتند و هدف از این اقدامات را بیشتر حفظ ارتباطات فنی و رسیدگی به مسائل بشری، قنصلی و روابط تجارتی خواندند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از کارکنان زن در سازمان ملل متحد و چند نهاد بین‌المللی بشردوستانه میگویند که اخیراً به دلیل تشدید محدودیت‌های کاری از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند و یا هم از رفتن به محلات کارشان منع شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با این محدودیت روند کمک رسانی به نیازمندان افغان نیز با مشکلات روبرو شده. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و ممنوعیت کار زنان را یکی از عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های خود دانستند. جزئیات در این گزارش.
یک کارمند زن در یکی از ادارات سازمان ملل متحد در شرق افغانستان میگوید که محدودیت‌های کاری آنان بسیار شدید شده است. به گفته او این مسئله هم کارهایشان و هم روند کمک رسانی به نیازمندان را با مشکل مواجه کرده است. او به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اداره و آدرس دقیق کاریش در گزارش ذکر شود. به رادیو زودی گفت که حتی اکنون مجبور شدند از خانه کار کنند.
از چه کم بخش که کار کنم؟ آقا در خزینه و در جوان اقتصاد؟
بخشی که من در آن کار می کنم مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان است. بیشتر زنان تحت پوشش ما بی سرپرست و بی وهاهند. اما چند روز است که به کارکنان زن اجازه رفتن به مناطق کاری و ولسوالی ها دادن نمی شود. آنها می گویند فعالیت زنان باید به طور کامل متوقف باشد و ماموران حکومتی اجازه نمی دهند که و ساحات برویم.
او میگوید که حالا حامیان مالی کمک های مالیشان به اداره آنها را قطع کردند. یک کارمند زن دیگر از یک نهاد بین المللی کمک رسان هم همین شکایت را مطرح می کند و از جامعه بین المللی می خواهد که صدای آنان را برای بهبود وضعیت بشری افغان ها بشنود. او نیز به شرط ذکر نشدن نام و نام ادارهش به رادیو زودی گفت:
در اینجا زنان فقط می توانند در بخش های صحی یا بشر دوستانه کار کنند، اما آن هم با محدودیت ها و مشکلات فراوان. به کار زنان نیاز زیادی وجود دارد، زیرا زنان نسبت به مردان بهتر می توانند به سایر زنان نیازمند خدمات ارائه کنند. چون جامعه ما سنتی است، زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما اگر به زنان اجازه کار داده نشود، این تنها بر آزادی فردیشان تاثیر نمی گذارد، بلکه بر اقتصاد، پیشرفت و سلامت جامعه نیز اثرات منفی خواهد گذاشت.
همچنان یک کارمند زن مربوط به یکی از مؤسسات بین المللی مرتبط با یک اداره دیگر سازمان ملل متحد در ولایت غزنی گفت که پیشتر با یک اداره در بخش رسیدگی به بیجا شدگان در حوزه شرقی کار می کرد، اما به گفته او به دلیل محدودیت های طالبان نهاد مربوطه نتوانست پلانهایش را اجرا کند و در نتیجه حامیان مالی بودجه را قطع کردند و آنان بیکار شدند. او نیز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو زودی گفت:
همدی لعمل چې دوی موږ ته اجازه ورنه کړه، ډونر وویل چې که چیرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته، موږ هلکان سره کار نه کوو.
قبلا به خاطر همین مشکلات که حکومت به زنان اجازه کار نمیداد، عامیان مالی گفتند اگر به زنان اجازه ندهند با مردان هم کار نخواهند کرد. سپس پروژه های ما متوقف شد و دفتر تعطیل شد. من در خانه ماندم و تنها تامین کننده مالی خانواده ام بودم که درآمد قطع شد. مجبور شدم برای یک پست در ولایت غزنی که مربوط به دفتر ما بود درخواست کنم و قبول شدم، اما بعد برایم بسیار سخت شد که بین خانه و آن محل سفر کنم، چون در مسیر مشکلات وجود دارد و بدون محرم اجازه نیست.
بلا محرم اجازه نیست.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو زادی در این باره پاسخ نداد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده ای را بر آموزش دختران و زنان و مشارکت های اجتماعی و سیاسی آنان وضع کرده و آنان را از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم کرده است. این در حالی است که نهادهای مانند دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارها از وخیم‌تر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممنوعیت کار کارکنان زن یکی از دلایل عمده کاهش بودجه از سوی کمک کنندگان بین المللی است. قابل ذکر است پس از آن که حکومت طالبان در دسامبر 2022 اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع ساخت، بسیاری از کشورها و نهادهای امدادی بین المللی کمک هایشان به افغانستان را کاهش دادند یا کاملا متوقف کردند. بر اساس گزارش ها این اقدام موجب کاهش امنیت غذایی میلیون ها نفر و نیز کاهش خدمات بهداشتی و آموزشی در افغانستان شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد سر به دهلی نو میزنیم، شهری که در چند روز گذشته جشن دیوالی یا جشن نور را برپا کرد و میلیون ها تن آتش بازی کردند. این آتش بازی پیامدهای هم با خود داشت، تا لحظات بعد با تفصیل به شما خواهم گفت. اما حالا برمیگردیم به افغانستان. بلند رفتن چندین برابری قیمت تکت طیاره به پاکستان، افغانهایی را که نیاز دارند به پاکستان سفر کنند با مشکلات جدی دچار کرده، مخصوصا کسانی را که بیمارند و برای تداوی میرند. در روزهای اخیر قیمت تکت برخی شرکت‌های هوایی تا بیش از $500 رسیده است. در این حال برخی شرکت‌های سیاحتی نیز این مشکل را تایید می‌کنند. همکارم به همین موضوع پرداخته.
شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-600 رساندن.
علی یکی از باشنده های شهر کابل است که میگوید به خاطر مزدود بودن راه های زمینی با پاکستان و بلند بودن قیمت تکت شرکت های هوایی نتوانسته است همسر بیمارش را جهت ادامه درمان به پاکستان منتقل کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شرکت های هوایی افغانستان قیمت تکت کابل اسلام آباد را چند برابر افزایش داده است که این مشکل جدی را ایجاد کرده است.
چند بار با پاکستان نسبت مریضی که داشتیم مراجعه کردیم، برای آخرین بار برای مریض ما 3 ماه دوا تجویز کردن که برین شما دوا را خانمتان استفاده بکنه، مریضتان باز دوباره بیاین. متاسفانه در آخر نسبت مشکلات امنیتی که بین افغانستان و پاکستان رخ داد، راه تورخم همچنان رئیس من بولدک بند شد، ما ندارستیم برین اونجا. همچنان شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-600 رساندن. متاسفانه پول حساب انگفتی هست که یک کسی که مریض داره یا کسی که مجبوریت داره تا به خاطر رفتن پاکستان بپردازه. و ما متاسفانه حجمه نمی کسایی هستم که مایوسانه دوباره برگشتم چون نمیتونستم پول بپردازم.
روحلا انصار یکی از افغانهای دیگر در اسلام آباد به رادیو آزادی نیز گفت که یکی از همسرهایشان در پاکستان با این مشکل روبرو شده است.
همسایه ما روز پنجشنبه پرواز داره کابل و $280 نفر تکت برگشت است که یک زمان $80 بود. حالا نفر $280 تکت برگشت گرفتن، $560 تکت چون دو نفر شده. پدرش عملیات شد، تکلیف گرده داشت و اگر اونا پول می داشتن از اون سو به طیاره می آمدن، چون مریض امرایشان بودن و بخاطر همی اقتصاد ضعیف و کم پیسگی از رای ترخم اومده بودن از سو.
برخی شرکت های سیاحتی در افغانستان نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند که قیمت تکت های شرکت هوایی خصوصی کامیر از کابل به اسلام آباد پس از مزدود شدن راه های زمینی که قبلا بین 150 تا $175 بود تا حدود $500 افزایش یافته است. محمد ندیم خیرخواه، مسئول یکی از شرکت ها در مورد به رادیو آزادی گفت
قبل از بسته شدن مرز تورخم تکت یک طرفه از کابل به اسلام آباد 150 نهایتاً تا 175 دلار هزینه‌اش بود. متاسفانه بعد از بسته شدن مرز تورخم تکت کابل اسلام آباد به می فردا و پس فردا حدود 475 دلار تکت یک طرفه است و برعکسش متاسفانه همچو قیمتایی است که خیلی گزاف است و مردم ما هموطنای ما بیشترن بابت درمان و موضوع خاصی به پاکستان مراجعه میکنن، هزینه خیلی اضافی شدن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادن. دلیل و انگیزه دقیق این افزایش قیمت هنوز مشخص نیست. با این حال پس از افزایش انتقادات عمومی، بخت‌الرحمن شرافت رئیس عمومی شرکت هوایی آریانا در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود نوشته که تا زمان باز شدن گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک قیمت تکت شرکت های کامیر و آریانا افغان هوایی شرکت 140 دلار آمریکایی تعیین شده است. او از مردم خواسته است که تکت هایشان را بیشتر از قیمت تعیین شده از طریق شرکت های سیاحتی خریداری نکنند. در وبسایت شرکت هوایی خصوصی کامیر اما قیمت یک تکت اقتصادی پرواز یک طرفه از کابل به اسلام آباد با تاریخ های 23 و 24 اکتبر تا 430 دلار آمریکایی و با تاریخ 26 و 27 اکتبر تا 475 دلار آمریکایی مشخص شده است. هرچند شکایت های از بلند بودن نرخ شرکت های هوایی آریانا نیز از سوی برخی شهروندان افغان مطرح شده، اما در وبسایت نشان می دهد که قیمت یک تکت اقتصادی یک طرفه از کابل به اسلام آباد با تاریخ 28 اکتبر 9297 افغانی تعیین شده است. این مشکلات پس از آن به میان آمده که به دلیل درگیری های اخیر در هفته گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، پاکستان همه مسیرهای رفت آمد به شمول تورخم و اسپین بولدک را برای هر گونه رفت آمد مسافران و اعمال تجارتی مسدود کرد. هرچند بعداً مقامات دو طرف در دوحه پایتخت قطر روی آتش بس توافق کردند و امیدواری ها بر این است که اکنون راه ها باید برای هر گونه رفت آمد بازگشایی شود، اما تاکنون خبری از باز شدن گذرگاه ها نیست. قابل ذکر است که پیش از این نیز چندین بار پاکستان به دلایل مختلف گذرگاه ها به افغانستان را مسدود کرده است که این مسئله سبب ایجاد مشکل به مسافران به ویژه بیماران شده است و در این حال شرکت های هوایی تکت هایشان را نیز چند برابر افزایش دادند. مردم از حکومت طالبان می خواهند تا در همچو حالات از فعالیت شرکت های هوایی نظارت و کنترل جدی کرده و مانع بلند رفتن قیمت تکت این شرکت ها برای مردم شوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتا روی صفحه وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را میتونید در تلفن هایتان دانلود بکنید تا به طور صاف و ساده با یک کلیک راحت رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین این اپلیکیشن را پیدا بکنین و اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی. و اکنون میپردازیم به یکی از تحولات مهم جهان. یک مقام ارشد قصر سفید دیروز گفت که هیچ برنامه برای دیدار فوری میان رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نظر گرفته نشده است. این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که ترامپ گفته بود نشست دیگری با همتای روسیه‌اش در حال تدارک است. رئیس جمهور ترامپ گفته که نگرانی از یک نشست بی نتیجه باعث شده تا برنامه ریزی برای دیدار با پوتین را متوقف سازد. با این حال او بار دیگر تأکید کرده که به باورش هم پوتین و هم رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی خواهان پایان جنگ هستند. ترامپ به خبرنگاران در قصر سفید گفت در جبهه جنگ خیلی چیزها در حال رخ دادن است و افزود که در چند روز آینده جزئیات بیشتر روشن خواهد شد. در همین حال سخنگوی مارک روته سرمنشی ناتو اعلام کرد که آقای روته به تاریخ 21 تا 22 اکتبر به واشنگتن سفر میکند و با ترامپ دیدار خواهد داشت. یک منبع به نقل از خبرگزاری رویترز گفته که روته در این دیدار دیدگاه های اروپا را در مورد آتش بس و هر گونه گفتگو برای صلح در اوکراین مطرح خواهد کرد. از سوی دیگر کارل دیمیتریف نماینده ویژه پوتین در امور سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی نیز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که آمادگی ها برای برگزاری نشست بین رهبران روسیه و آمریکا همچنان جریان دارد. او گفت رسانه ها اظهار نظر درباره آینده نزدیک را طوری تحریف میکنند که گویا هدفشان ضربه زدن به نشست پیش رو است. با گفته وی آمادگی ها ادامه دارند. پیش از این در تاریخ 21 اکتبر یک مقام ارشد قصر سفید گفته بود که هیچ برنامه برای دیدار رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف تماس تلفنی داشتند، اما تصمیم گرفتند که فعلا دیدار حضوری نداشته باشند. پاسخ رد مسکو با آتش بس فوری در اوکراین به نظر می رسد که نقطه اصلی اختلاف بوده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر مخالفت روسیه با آتش بس فوری را تکرار کرد و گفت که لازم است راه حل پیدا شود که آنچه کرملین علل ریشه‌ای جنگ می‌نامد از بین ببرد. وزیر خارجه روسیه با این حال گفت که او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کردند که مشورت‌های تلفنی خود را ادامه دهند تا به گفته او بهتر بفهمیم وضعیت کجاست و چگونه به سمت درست حرکت کنیم. لاوروف افزود که اهداف جنگ روسیه تغییر نکرده است و آنچه او عملیات ویژه نظامی مسکو به اهدافش خواند ادامه خواهند یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی صدای شما هست. شما هم میتونین با تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین و ما هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را نشر میکنیم. اگر گفتنی خبر و یا انتقاد از شرایط دارین برای ما بگوین و ما هم این پیام های شما را در برنامه نشر میکنیم. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین. شماره ما هست 00427230081. چشم برای پیام های شما همیشه روی این شماره واتساپ هستیم و همچنان کانال واتساپ رادیو آزادی را فالو بکنین، به این کانال بپیوندین تا خبرهای تازه را لحظه به لحظه در تلفنتان دریافت بکنین. و حالا بریم به دهلی نو، شهری که در چند روز گذشته میزبان جشن دیوالی بود، مراسمی که به جشن نور هم معروف است. در این روز مردم در هند آتش افروزی و آتش بازی کردن. هرچند می دانستن که آتش بازی هوای شهرشان را آلوده می سازه، ولی بان هم میگن که نمیشه دیوالی را بدون آتش بازی جشن گرفت. دهلی جدید اکنون شهر است که آلوده ترین هوا را در میان پایتخت های جهان داره. فرشته نگاه در این گزارش بیشتر می گوید.
شهر دهلی پایتخت هند به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته شد. بر اساس فهرست که سه‌شنبه 21 اکتبر از سوی وبسایت بین المللی IQ Air منتشر شد، دهلی در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفت. همچنین شهر ممبئی مقام پنجم و کلکته مقام هشتم این فهرست را به خود اختصاص دادند. این در حال است که هند دوشنبه 20 اکتبر جشن فستیوال روشنی یا دیوالی را برگزار کرد، جشنی که در آن نه تنها سراسر کشور چراغان بود، بلکه مردم تا نیمه های شب آتش بازی کردند. افزایش استفاده از وسایل آتش بازی و آتش روشن کردن در سطح شهر یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن آلودگی هوا در دهلی گزارش شده. پیش از این استر محکمه هند به دلیل نگرانی از افزایش آلودگی هوا دستور داده بود که مردم در دیوالی امسال از وسایل آتش بازی استفاده نکنند، اما بسیاری از شهروندان این دستور را رعایت نکردند. کرناتا یک باشنده دهلی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که جشن دیوالی بدون آتش بازی لذت ندارد. او میگه واضح است که کار آلودگی ایجاد خواهد کرد، اما یا میدونید که تنها جشنواره چراغ ها با استفاده از آتش بازی است که ما از آن لذت میبریم. به همین دلیل سه روز جشن برگزار میکنیم و مخصوصا در روز دیوالی بدون استفاده از آتش بازی نمیتوانیم از این جشن لذت ببریم. در فهرست 10 آلوده ترین شهرهای جهان، شهرهای لاهور و کراچی در پاکستان به ترتیب مقام های دوم و چهارم و و شهرهای تاشکند در ازبکستان، دوحه در قطر، کانبرا در استرالیا و جاکارتا در اندونزیا نیز در میان 10 شهر آلوده جهان جای دارند. کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که آلودگی هوا در این شهرها می تواند تاثیرات جدی بر سلامت مردم به ویژه کودکان و سالمندان داشته باشد و نیازمند اقدامات فوری می باشد.
گزارش از جشن دیوالی در هند. گزارش تصویری این را هم روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی ببینین. گزارش جالب است. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar و همچنان روی اینستاگرام و یوتیوب ما این گزارش را دیده میتونین. بر علاوه گزارش های تصویری دیگر هم روی صفحات اجتماعی و یوتیوب ما هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.